دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماځګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. دا د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبري غړې ده. تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یوې جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بونو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته دي د وسلوالو مرکزونه ختم کړي، او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لادرکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1.5 لک روپۍ ورکړي. هارون محمد له تیرو 15 کلونو راهیسې لادرکه دی او کورنۍ د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میا ګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدنه وکړه، او د ملیشیا ځواک میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتونې د مقدمې درجولو امر وکړ. د وفاقي حکومت په استازیتوب اډیشنل اټارنی جنرل منور اقبال ډوګر عدالت ته وړاندې سو. د لادرکه سوي هارون محمد د کورنۍ وکیل ایمان مزاری پر دې موقع عدالت ته وویل چې دې کورنۍ ته د مقدمې چلولو له وجې ګواښونه کیږي. د دې په جواب کې عدالت د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته هدایت وکړ چې د لادرکه سوي کس د کورنۍ د تحفظ لپاره دې ګامونه پورته کړي. جسټس میا ګل حسن اورنګزیب هم دا راز ویل چې عدالت د جبري لادرکیو قضیه فیصله کولو او اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکولو ته ژمن دی. عدالت د دې درخواست اوریدنه د دوه اونیو لپاره وځنډوله، او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې دي د هارون محمد کورنۍ ته 1.5 لک روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9 د سوي دی جرګې ویناوالو تور پور کړ چې حکومت او هم پوځ په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. جرګې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر حاجي سمد خان د پوځ دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته چې ګنی سیمې ته وسلوال افغانستان ورځي.
جته خلاصې کړی دی په ټاون شه دفترینه ور کړی دی پر سره عام ګرځي مخې ویل چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولګې د بدا جته د کی باندې روشي چې د کوبانی شه بسرا ورځ باندې تړای موړ کوی شهید کوی دستو چوولي.
پرون د بنو جرګه روانه واچی په همدې شار کې نامعلوم وسلوال یو بل ځای تن پډ زو وجه. جرګې هغه مړی د څو ساعتونو لپاره د پوځي چاوړی مخې ته د احتجاج په توګه ایښیو. جرګې په خبر خبر کړي یو اعلامیه کې ویلي چې دا لوی اختر په 15 ورځ به د ټول ډیویژن مشران ورغونډوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. بلخوا حکومت او یا هم پوځ د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دوی د امن پر ځای کول ته ژمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 101 میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج یې ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9 په خبره کړي ریپورت کې کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې 40 میندې او 118 ماشومان شامل وي. ریپورت لیکي چې دا میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله مري. یا سازمان خبرداري ورکړي چې که د مرستو په برخه کې یا بودیجا لا ممکنه لا کم سي، نو د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمیره به زیاته سي. دوی په ریپورت کې زیاته کړي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 310 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمی نشټوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. بل پلو په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت وایي چې هلته د کانګو وایرس ناروغي په تیرو دو میاشتو کې ډیره زیاته شوې ده. د دوی د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د روان کال په وروستیو دو میاشتو کې د کانګو ناروغۍ په مثبتو پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي ویلي چې د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دې کې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي دي. د نوموړي په خبره په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 244 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې په نتیجه کې 100 کسانو ژوند له لاسه ورکړی و. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربند ته د رسیدو او لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرائیلو فشار اچوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د دې سفر په اولنی پړاو کې به بلینکن نن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغه وروسته به اسرائیل ته ځي چې د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع له وزیر سره لیدکاته وکړي. تمه ده چې په دې سفر کې به نوموړی دا اونۍ اردن او قطر ته اولاد سي. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوی حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو بې ساري برید کړی و. لاغ رایسي منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اتم سفر دی. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به اوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې غوښتنه کړې ده چې هلته د امن پر ځای کړل سي. د جرګې یو ګډونوال په خپل وینا کې د بدامنۍ جوړونکو په اړه یو پښتنه راپورته کړه.
د کیم خال چې ټارګټ کلین کوي دا په سړک داسې بېغامه ګرځي چې بېخي لکه دا پروا نه چې متوسک سو وي. مشر ویل چې د کوبل نرسي اوبوندې خو بار ولګېد په ارزوي پټکتا ګلادو بېدا جاتي د کیمه راشي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې اوس حالت اعلی عادي سوی خو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت دوام لري.
زموږ رشتې زموږ کرابتونه زموږ زمینداری زموږ کاروبار دا ټوټل په افغانستان په بیش باډر باندې دی. لهذا موږ دا کولای نه شو چې موږ پر پاسپورت او پر ویزه باندې لاړ شو.
او د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د تراګری ضد څانګې په یو ریپورت کې ویلي چې 6 کال تر اوسه د پولیو ضد واکسین ورکوونکو پر ډلو 15 بریدونه سوي چې 14 پولیس پکې وژل شوي دي.
ګورنمنت له پکار دي چې څنګه سو کې دا کم چې د ویکسینیشن د طریقې کار دي دا چینج شي.
د دې ترڅنګ د سیمې اونړي په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه تکرار کړې ده. دوی پر حکومت او پوځ نیوکې کړې دي چې په بنو کې د وسلوالو موجودګۍ او فعالیتونو باندې سترګې پټې کړې دي. دا جرګه روانه وه چې په بنو کې یو بل ځایي کس په هدفي برید کې ووژل سو. د جرګې ګډونوالو د هغه مړي د احتجاج په توګه د 2 ساعتونو لپاره د پوځي چاوڼۍ مخې ته یشي وو او پریکړه وکړه چې د لوی اختر پر 15 بعد د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي. د پاکستان د حکومت او پوځ لخوا تر اوسه د جرګې د سرګندونو په اړه خبرګون مخته دی راغلی. عمر وزیر نور حال راکوي.
مشرانو وویل چې روزانه هدفي وژنې د خلکو تختونه روانې دي. پس را ورځ وسلوال ګرځي نور نشي زغملی او د لوی اختر په 15 بعد د بنو ډویژن په سطح ټول خلک بیا جمع کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حاجی سمت خان جرګه ته خپل وینا کې وویل
جته خلاصې کړې دي په ټاون شه دفتر نه ورکړې دي. وقایده بر سره عام ګرځي اوسو کړي شه دفتر شتا پرونو ورځ د راکټ لانچرې 1 لک په سره ګرځي. د کیم خال چې ټارګټ کلین کوي ګرځي د په سړک داسې بیغامه ګرځي چې بخیل کده پروا نه چې متوسک سو وي. مخشبه ویل چې د کوبل نرسي اوبوندې خو بار ولګېد په ارزوي پټکتا ګلادو بېدا جاتي د کیمنه روشي چې د کوبانې شپسرا ورځ باندې داسې دوه چې سړای موړ کوی شهید کوی داسې دوه چې وولي.
حکومت او فوج په وار وار ویلي چې د وسله والو ضد بې توپیره عملیات کوي. د امن په نوم دغه جرګې په دوران بنو کې نامعلومه وسله والو یو بل ځایي کس هم په ډزو ووژلو، چې جرګه کوونکو بیا د هغه جسد د بنو فوزي چاوڼې مخې ته پر سړک کې خود. د جرګې یو بل مشر فدا وزیر وویل چې د فوز نه دغلته د امن ټینګښت غواړي، ځکه چې نن واقع اختیار د دوی پر لاس دی. د وسله والو فعالیتونه دې ختم کړي.
ډی ای ایکس نه ولای، ډی پی ایکس نه ولای، ایس ایچ او ډی ایس پی ایکس نه ولای دي. هغه ته خبره وکړي، هغه وی چې امبي شو په واسطه دي په هر غلې شه سرندر دفتر کولاو کولای دي. فیصله کو ای ڈی پی او ہے اختیار نشته دی، وزیر اعلی ہے اختیار نشته دی، د اختیار دی چا دی، حکومت ته میش دی، د وزیر اعلی دی میش دی، او کده نه معلومه خلک وی بیا خپل استیپه وری ورکړي دي. د خپل خور ته امن تو سو غړي، د امیر مشرون یو غړي میش در سره ای میش شهر دی بیا وزیر اعلی هاوس او می ورته درنه تا کی کا کینډو مختایي ورته درنه تا کی میش ګلا خو دغه خلک نشي کې زته پنځار او بوسه مونته پنځان نسی متای دو شکه رکټ لانچر پروت راوی.
جما شو مشرانو و ویل چنان سوک واک اختیار لري دا غو واکمنو نه پختنه ول نه کیږي، د دې لپاره یو پریکړه کول دي.
مشتا پیکیج نتا پچار مشتا تشان دی پچار خو خپل هور بندې امن غونو چې امن ورته حضور مزدیرا کاو ور خبر ار سړای دا سیک د ټکا نه کوي چې سیک ممړای ایم او آی جی چې کیم دا آی ایم هانوینی ا د آی جی دوزې تر اوستا شدا آی جی نه اختیار چاو خوستی دی ا ویل په خبر بندې نه راګړي.
حکومت فوز د بنو قبیلو د غجرګې پاړه تازه سنه دی ویلي، خو وړاندې په وار وارې دا وکړي چې وسله والو زیدې هدفي عملیات روان دي، سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د بلوچستان حکومت پر دې دعوی سربیره چې په چمن کې تر وروستي کړکیچ وروسته حالات بیرته عادي سوي دي، په هغه ښار کې احتجاجي پرلت لا هم روان دی. د بلوچستان حکومت ویاند شاهدرین پرون مشال رډي ته وویل چې د چمن مارکیټونه خلاص شوي او ټلیفوني شبکې پکې کار پیل کړی دی، خو د چمن تجاران وایي تر هغې چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط نه وي ختم شوی، د دوی احتجاج به روان وي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دی د پرلت کمیټي او گرفتار کړي غری زر تر زر خوشی کړي. نور تفصیل د ایوب ترن پر رپورٹ کې.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د تیرو څو ورځو وروسته نه یوازې بیرته د امنیت وضع سمه شوی ده، بلکې د شهر زیاتره بازارونه او مارکیټونه بیرته خلاص شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د جون په نهمه نیټه و مشالډو ته کړې ده، خو هلته په چمن کې احتجاجي پرلت روان دي. پرلتوال غوښتنه لري چې نه یوازې د افغانستان سره پر پوله دي د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي، بلکې د پرلت کمیټی نیول سوی وغړی دی هم خوشی کړل سی. په دې ترڅ کې د چمن سره تړاو لرونکي تجار اجی غوصله او مشاډیډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ هیڅ امکان نه لري.
زموږ بارډر، زموږ رښتې، زموږ کرابتون، زموږ زمینداری، زموږ کاروبار، دا ټوټل په افغانستان په بیش بارډر باندې دی. نو لهذا موږ دا کولای نشو چې موږ پر پاسپورټ او پر ویزه باندې ولاړ شو. ولې د ورځې زموږ د انسانانو ستاسو څلور واره افغانستان بارډر ته ځي واپس هم راځي. د سرکار رپورټ مطابق موږ په لکووای دی وستي 70,000 کړم ځکه چې دا په بارډر باندې او کم کاروبار دی، دا هم 90% د چمن د خلکو دی.
د نوموړې په خبره چې پر یاده پولې دی د پخوا په ډول خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکرې د تلو راتلو اجازه ورکول سي. دغه ډول په کوټه کې د ایز بی اختلاف د شپږو جمعاتو په یوه غونډه کې د چمن پر وضع خواشنی ښکاره سوی ده او ویلی دی چې حکومت دې د چمن ستونزه د ولسي غوښتنو سره سمه اواره کړي. د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر سنیټر ایمل ولی خان زیاته کړه چې یاد جمعاتونه د چمن د ولس سره وژه په وژه ولاړ دي.
بس قسمتي دا ضرور چې د سمګلینګ په بانه زما تجارتي لار بند شوه، سمګلینګ نه بندي، ځکه چې سمګلینګ څوک کوي هغه په ما تجارت بندي او خپل تجارت خلاصوي. د عوامي نیشنل پارټي دا ډیمانډ دی چې د ایران او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چون هم تجارتی لاری دی دا د کلو کړی شي او پدې د په آسان شرطونو تجارت موقع وي.
دلته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې د چمن د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په اړخو ډب کې د لویزو او پولیسو په ګډون ولس امنیتي ساتونکي زخمیان سوي وو. دغه ډول 15 عادي وګړي هم ټپیان سوي وو، خو پر لطوال د عادي زخمیانو شمیره د شپېتو څخه زیاته شوي. لیکن په چمن کې د څو ورځو وروسته ټیلیفون اوس ځای پر ځای کار پیل کړی دی او د انټرنیټ سرویس لا بند دی، چې له امله د زخمیانو د اصل شمیرې تصدیق تر اوسه نه دی سوی. د یادونې وړ ده چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د چمن پر لت روان دی. د پر لتوالو په خبره چې د جون په 14 نیټه د چمن مرستیال کمیشنر راجا اتر عباس د پر لت ځینې مشران د خبرو لپاره ورغوښتي او د تشدد وروسته د پرلت کمیټې مشر اجی غوصله او ویان صادق اڅکزي په ګډون و مشران نیولي وو، چې له امله یې په چمن کې احتجاجي مظاهرې پیل سوې چې تر پرون ورځې پورې روانې وې. خو د چمن مرستیال کمیشنر دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د پرلت مشرانو سره د خبرو پر مهال ځینې پرلتوالو د هغه په دفتر کې پر نوموړي برید کړی وو او دفتر ته زیان اړولی وو. بل پلو ته د پرلتوالو په خبره چې د دوی پر امن احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل سوې او مشران یې بیرته نه وي راخوش سوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې شپږو اپوزیشن ګوندونو د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان وکړ. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند شامل وو، او په دوی سره د نېشنل ډیموکراټیک مومنټ غړي هم ناستو. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې هدف یې د بیروزګاری او ترهګرۍ ستونزې ته د حل موندلو ترڅنګ د ولادرکه کسانو د پیدا کولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
وروسته له غونډې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بیروزګاری ترګري د ختمولو سره سره د سرحدي برخو د وزیر جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرکه کسانو د مندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهره هم کوي. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان زیاته کړه چې په صبح کې د لادرک کسانو مندل او د ترګرۍ مخنیوي کول ډیر مهم دی
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی بروچې. ته موږ د حکومتونو خواهشمند نه یو، موږ د حکومت جوړولو مادولو خپله خواهشمند نه یو. ما چې څنګه واضح کړه، موږ د دې خواهشمند نه یو چې څوک دې گرفتار شي یا څوک ګر اخلاص کی. کوم چې په پاکستان رول نه لوي مسلې دی، بلکې موږ کوشش کوو چې دا غي مسلو نه بالا ټول مسلو ته د خلکو نشاندهي وشي او بیا بنیادی مسلې چې د عوامو اختیار دی کوم چې ډاکه والے شوی دا چې هغه اختیار موږ واپس کوو د خپل کام ته. د بلوچستان کې نیو کمیټه جوړه شو ان شاء الله، د بلوچستان او بلوچستان نه پس بیا دا به موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پوری چې تر څو پورې موږ دغه کامیابی ونه سو.
د ترس کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسی راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد مخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي.
په هر حال اتحاد د ذات خود یو ډیر شامل دی چې څنګه د غسر متحد کړي په دې شته مسایدستان دی چې کوم کوم مشترکات او هغه باندې کم از کم د اختلاف بجای چې موږ متحد یو او تل کې دوه څونه حل کېدای شي. هغه حل وي ته د یو شوز شې دی ولادت کې خیر او برکت دی. موږ ته پنځه باندې څونه کده احتیاط کړو دا کوم کمیټه وټا کا سول دا به موږ څونه بیا به موږ دوار څورته وی یا نه چورته وی هغه به بیا ته کو بیا به په دې باندې کوم څه نور جماعت سره څونه پېښ شو کړو څونه متحد کړي څونه جماعتونه موږ سره متحد کېدای شي. هغه
خود پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرکزی صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک کې زیاتره د اسمبلی غړي د ولسی ستونزو په هواري کې بی اختیار ښکاری.
پښتون بلاکو کې موږ ته ډېر لوی مسله د تجارت او د غیظ لوی مسله موږ په لاکو کې در روانې د شتګردي غده کسملان کې بزه دا وایم چې اکثر ډېر لوی برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي. دا غو بنیادی ترجیحات دا شې دي چې خپل پیسې خبره کی او د خپل پیسو سربیره دی ګټه وکي نن دلته عملی تور نه اسمبلی سره نه عملی تور حکومت سره نه دلته سیول انتظامیه سره دلته خالی ترانسفر پوسټینګ بجټ سکیم او بیا پیسي پرغبه نخصل دي نور ترجیحات سنه
بل غالي ته حکومت بلوچستان د ازب اختلاف د شپږ جمعتي اتحاد و غشتونو ته هر کله ویلې دي چې حکومت به هڅه وکړي چې یادی ستونزې د خبرو د لارې هواري کړل سي په کوټه کې د مشالې سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هواري کې د منځګړیتوب کردار لوبوي دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې یو کمیشن کار کوي بیا هم د دې ستونزې د هواري په خاطر حکومت د ازب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی د بیروزګاری په اړه شایدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالی مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري چې له امله به په راتلونکي کې د سیاحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کېږي د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هیوادو ته د کار لپاره ولېږدوي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خبر پرتونخوا کې د ترګری ضد پولیسو په خپل یو ریپورت کې په روان کال کې په صوبه کې د پولیو پرډلو د سویو وسلوالو بریدونو په اړه معلومات خپره کړي دي. دا حملې چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې سوي پکې تر ډیره د پولیو ډلو پولیس ساتونکي په نشه او وژل سوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید د پولیو ډلو د حفاظت موضوع جدي واخلي او د هغې لپاره پر بدیلو لارو یا نویو لارو باندې غور وکړي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا ترهګری ضد محکمې یا سی ٹی ڈی لخوا جاری شوی رپورٹ تر مخه روان کال 2023 کې تر دې دمه پولیو کمپین کونکو باندې 15 بریدونه شوي چې پکې 43 پولیس والا مړ شوي او 150 سیوا جوبل شوي دي. دا ټول زیات ځانی ځان قبالی ضلع باجوړ کې شوي چې پکې نه پولیس والا مړ او تر 150 جوبل شوي دي. دا شان بنو کې 4 بریدونه شوي چې پکې 2 مړ او 3 جوبل شوي دي. ټانک کې 3 بریدونه کې یو پولیس والا مړ شوي. دا ډول په مردان لکی مروت خیبر شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم بردونه شوې دي. دا شنن کو پوینا وړاندې با وسلوالو طالبانو پولیسو ساس کې غیر اسلامي او د مسلمانو پر ضد یو چال بللو ولی ورسره رزنی لوی مذهبي او سیاسي مشرانو لخوا د پولیو په علاج فتوی ورکولو چې غنی دي علاج کې د اسلام یا مسلمانانو پر ضد سنشته دي او باید د دې رنج نه هم پولیو ویکسین د لارې خپل ماشومان وسادل شي. نو وسلوالو لخوا په پولیسو ساس کې ورکونکو بردونه کې کیمراغه خو په پولیسو او نور امنیتی اهلکارانو بردونه لا هم دوامدار دی. خبریال او شنون کی حق نواز وای دا نیخ پنیغه د ترګرې پیخې دی او باید ترګرې مخنیوي لپاره عملی او کوټلې ګامونه پورته کړل شي نه چې یوازې بیانونه. د دوی په وینا وسلوالو ور په ور د خبر تکرار کړي چې د دوی هدف ته پاکستان امنیتی اهلکاران دي.
اوس په موجوده وخت کې کوم دریز د پاکستانی طالبان یا د شنور وسلوال دي هغې دغه وی چې مو خو پولیو نه پناه کوو بلکې موږ هغې سره په ډیوټه باندې کوم پولیس والا دي یا د امنیت چارواکي دي موږ هغه پناه کو. نو د ترهګرې پر ضد باندې اقدامات پکار دي. دا ترهګرې په خدیو پولیو داسې مسله ده چې دا په پاکستان افغانستان او وجه هم دغه وسلواله مبارزې دي ګامونه نور هم جدي کول پکار دي.
ګڼ شویر د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران هم دغه بردو نخکار شوي او وجلې شوي دي. د دې د صوبایي سازمان مشره المین افتخار په وینا باید د پولیو کمپین طریقې کار بدل کړي شي ځکه چې امنیتی اهلکاران چې په خپل په هدف دي او فوز ندی نو دوی یا نور وګړي خو بیا تر ټولو اسان هدف کې دی شي.
ډېر یو سیریس ایشو دی او ګورنمنت له پکار دی چې څنګه سو کی زکه چې پولیس والا خو پولیس والا بیا په خپل ایکسپوز نو مطلب دا کم چې د ویکسینیشن دا طریقې کار دی دا چینج شي. دا خو ډېر تیارې سره یو کمپین شروع شي او ډېر اډورټایز شي نو هر چاته پته یې نو چې څونه تیارې دی خو کیږي نو دونه وته دغه خلک هم کوي مطلب روټین کې څنګه چې نو ریډیو یعنی کیږي نو د دې بدونه اډورټایزمنت نه کیږي نو مه بي چې دای یو هلي او زمونږ دا چې کوم سکیورټي اهلکار دی په دې طریقې دی پروټیکټ شي مطلب دې ډیوټي بده نه بالکل ختم شي
ولې پدې اړه مو سو سواره د پولیو مخنیوي ادارې صوبای مشر عبدالباسط د هغې ورستو ډاکټر محمد عارف او بیا د صوبای حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب سره د ټلیفون د واتس اپ او د موبایل میسج د لارې د رابطو هڅه وکړي خو خبر کول نه ډډه وکړه ولې په لکه مروت شاه خپلو کې د جون په نهمه د پاکستانی فوجانو په قافلې د وسلوالو د بریټ پړه د بیرستر صاحب د مرستیال لخوا د هغه د دفتره دومره بیان جاری شوی چې د ډول بوجدلانه بریدونو سره د امنیتي اهلکارانو حوصله نشي ټیټي دي د ډول خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین خان ګنداپور او گورنر فیصل کریم کندی هم خپل ورکړل شوی بیان کې هم دغه ویلي چې تر هغه وروسته پرځت قوم امنیتي ادارو سره اوګه پوګه ولاړ دي او د بریدونو غندنه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
په سواد کې پرون یو بل شزه وجل سوی ده د وجل سوی شزي پلار وای چی لوریا د خاوند ورونه قتل کړي ده خو البته نموړي په دې اړه کوم ثبوت وړاندې کړي نه ده هغه ول چی د لوریا په عدالت کې د طلاق مقدمه ل تیرو درو کلون راي روانه ده پولیس بیا د تا د ناموس په نوم وژنه او وای په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي
په سوات کې د ښځو د وجنو او بیا د غیرت په نوم وجنې بیا بیا زیاتېږي په دا اړه سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي
دا چې انتهایی زیاته د تشویش او د خفګان خبره ده زمونږ جی معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي په زنانو باندې تشدد چې دا څه خاص خبره نه ګڼل کېږي د زنانو هراسانی او شی هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي بیا پسې موږ لکه پیشیشه خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پی لګو او د دې په وجه لکه که زنانه یو د کوره بهر ته راوځي نو موږ ولا تانی ورکو دغه شانتجي که په غوب د زندګۍ خپل فیصلې شي نو که داسې زنانه خپل څه فیصله اغستل غواړي نو په دې کې بیا موږ دا خبره چې دا ډیره زیاته بده ګڼو او په هغې کې خبره چې د نو تشدد طرف ته لاړ شي او د اکسټریم لیول کې موږ وګورو نو د زنانه د قتلون ته دا خبره لاړ شي
عرفان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت په نوم وجنې مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکې پولیس د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده لګوي هغې کې نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي
تاسو وګورئ هم چې دې داسې قسمه واقعات وشي نو په دې کې زیات تر بیا لکه کمپرومایزز کیږي او د دې د پراپر صحیح انویسټیګیشن که وشي کنه جی نو دا هغه په وجه لکه د کیس چې دی نو په تکمیل ته هم په صحیح طریقې سره ورسی خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن د نه کېدو په وجه باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابي چې دا هغه فایده یا کوم لو پول چې په کیس کې جوړ شو دا هغه فایده بیا د مجرم ته وزي او هغه په دې قسمه واقعاتو کې بری شي
په دغه پښتنه چې پولیس د غیرت په نوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي یا د غیرت په نوم وجنه ته خودکشي نوم ورکولای کیږي په دا اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هر مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي دا بشری حقوق ټولنې او مدني پالان وایي چې د غیرت په نوم وجنو لپاره جوړ شوی قانون کې بیا هم کمی شته او په دغه کې بدلون پکار دی او دې لپاره دوی د سرکاري ادارو سره په رابطه کې دي ځکه چې کال 2018 کې د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون باوجود تیر کلونو کې د غیرت په نوم په سلګونو وجنو کې زیاتره ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړای شوې نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریڈیو د سیشنبه یا نه ورځې اونې سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته غوښیاس د خبرونی نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستوم پام راړو. د اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د خیبر پښتونخوا د یو جبري لا درکه وګړي کورنۍ ته د موضوع په توګه 1,30,000 روپۍ ورکړي. هارون محمد له 13 کلون راهیسې لا درکه دی او کورنۍ یې د موندلو لپاره په یاد عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب نن پر دې درخواست اوریدنه وکړه او د ملیشیا ځواک د میسود سکاوټ د هغه وخت د کمانډنټ کرنل مجاهد حسین پر ضد یې په سمدستي توګه د تښتونې د مقدمې درج کولو امر هم وکړ. عدالت د دې درخواست اوریدنه د 2 لپاره وځنډوله او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې له راتلونکي اوریدنې وړاندې دي د هارون محمد کورنۍ ته 1,30,000 روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د جون پر 9 د سوي دي جرګې ویناوالو تور پورې کړ چې حکومت او هم پوز په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. بلخوا حکومت او یا هم پوز د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې او په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 191 میندې او ماشومان له داسې ناروغیو مري چې علاج یې ممکن وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ورلد هیلت ارګنایزیشن دا خبره د جون پر 9 په خبره کړي ریپورت کې کړې ده. دوی په ریپورت کې زیاته کړې چې دا مهال په ټول افغانستان کې 310 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن اوربان ته د رسیدو لپاره او همداسې لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره پر حماس او اسرائیلو فشار واچوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. میلیونونه اروپایان دا اونۍ په اروپایي پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د اروپا د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای اچونه د جون له 6 پیل شوی وه چې هغه عمل پرون د جون پر 9 سرته ورسید. د دې انتخاباتو په پایلو کې شي اړخي افراطي ګوندونه مخکې ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د پای رائے ورکونکو پر لرلید اغیز پریشه دی. صفی الله ستنگزای په دې اړه رپورٹ لري.
په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د یکشنبه پر ورځ رای اچونې مراکز سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د ورځې تر پایه خپلې رای وکارولې. څو د راتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکي. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې دی اوس 6 غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د 15 دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپایي ټولنه کې 380 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیتد پرس اژانس
ما خپل رایا وکاروله. څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یوه قوي اروپا ولرو نو ښایي بیا یو چاره وشي.
اروپایي رای ورکونکو داسې وخت خپلې رای وکارولې چې د ښي اړخو ګوندونو د تلې په درنیدو اندېښنې راپورته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څه ناڅه اغېزمنې شي. دمګړې په هنګري، سلواکیا او ایټالیا کې پاپولیست او یا ښي اړخي افراطي ګوندونه د چارو واګې په لاس کې لري او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او ژر په هالند کې هم ښي اړخي افراطي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخي افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیله مندی خوولی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړی چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي د ایران د بهرنیو پانګونو لوی برخه هغه ده چې افغانان یې وروړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی مشال ریډیو ته ویلي چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي د دې لامل سوي چې ګڼ افغان پانګوال ایران ته ولاړ سي او هلته پاتې سي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه په یو رپورټ کې ویلي چې له 8000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. سفی الاستان اکزای نور حال راکوي.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارد ډالرو خودل شوې او لویه برخه یې د هغو پانګوالو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته تللي. د ایراني چارواکو په خبره چې د پانګې اچونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنۍ د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیره بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک د ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو په روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بېرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چونه هلته اوس تللي دي، فامیلونه یو تعلیم و تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وویستل، چې لویه برخه په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړی څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تلویختو بهرنیو شرکتونو نیمایی په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم تیره میاشت رسنیو ته ویلي چې په تېر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. د هغه په خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایي موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجانو روبیې لویې بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرې کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عامو افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتلې چې په خوا کلونه او یا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستانیو کډوالو ته د شخصي کاروبارونو پیلولو او د کسبونو د وسایلو رانیولو لپاره 14 میلیونه افغانۍ ورکړې دي. کډوال د دې نغدو مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي او وایي کولی سي چې له اقتصادي اړخه ځانونه بسیا کړي. نجیب لالو خیل نور حال راکوي.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانوی کډوالو سره چې نیمایي خزی دي، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د خواور سره د وړو کاروبارونو د پیلې دا په خاطر د شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي وسایل اخیستل، د یک شمې په ورځ د خوست په ګلان کیم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې نندارې ته کېښول. وزیرستاني کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو 6 میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانه کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوې مشال روډي ته وویل
سره مرسته وکړه رختینه ته وخستل پیسې روکړې ځان زما کاروبار شارټ کړی سر الحمدلله خپل کاروبار کوم دکون مې دی خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپڑے سره خرڅاو جمعرا یې موږ کور راونی چا تیر غریبا ما په شي موږ غریبا په شي جمعرا مخته به مې یو بل سره کور کړو په پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې به مې کور کړو په بیا تیاری په صدر په به مې جوړا ګنډلا
کلیوی خو یوازې د وزیرستانه کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوې. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل
زه په خپله ویلوړ یم د نلدونه زه د سول نه خلوص یم که دی د حرپوي زده کړې یا د خیاطۍ زده کړې یا د ګلدزۍ زده کړې یا نوره داسې برکاشي هر دې شی روړي که نه دغې ته ټولو ته دا وچوي دی به د سول د لوسې غزول نه خلوص شي کونډه یتیم خو بیا دا کور نه شي کړلی چې یخته دا مرسته روشي اووه میاشتو چې دا مرسته بند شوې ده داسې کونډه یتیم په دې بزور کې شته چې لوس غزولو ته سیختي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وایي چې موږ نه کله مرستې کومکونه وسره وکړو اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې نورنونه زیاتې زلزلې زیاتې دي موږ سره امکانات کم دي ساره کم کومکونه نشو کولی مطلقاً بندېدلې دا زه نه ښه ګڼم اوس خو یقینا په یونسیار یا د ډبل پی طرف نه مطلقاً بند خریږي.
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانو کډوالو له ستنېدو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه وسی. د مرکزی حکومت د پرونی اعلامیې تر مخه په غونډه کې د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د غونډې هدف د مرکزی حکومت پر بجټ وړاندیزونو اتفاق رای ترلاسه کول ښودل شوی دي. تفصیل یې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې خبریال شاهد احمد وایي د وفاقي بجټ نه وړاندې د اقتصادي شورا غونډه ډیره اهمه وي ځکه چې په دې کې وفاق څلور واړه صوبې د روان مالي کال د بجټ او پرمختیایي کارونو لپاره په اعتماد کې اخلي.
دا اجلاس چې کله کېږي نو دې کې د ټول چې کوم زموږ د ملک اکنامیک هغه ایشوز دي هغه پکې زیر بحث راځي. فیډرل بجټ نه مخکې دا اجلاس چې کېږي نو دې کې یو خو دا چې وزارت خزانه اړخنه د ټول چیف منسٹر چې کوم صاحبان دي هغه ته وزیر اعظم صاحب ته چې کوم دی دا ملک اکنامیک صورتحال حوالے سره بریفنګ هم باور کړی کېږي او ورسره چې کوم دی ترقیاتی کارونه او نور چې کوم امپورټنټ ډیسیژنز دي هغه باره کې هم دیو با خبرېږي هغه اجلاس کې او بیا دی با خپل فیډ بیک ورکي او هغه په رڼا کې یو پالیسی به جوړیږي او هغه په کنټینیوشن کې یو سیس چې کوم دی مخې ته بځي.
د وفاقي بجټ نه وړاندې دا کال د قومي اقتصادي کونسل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پښتونخوا صوبې بجټ د وړاندې نه تیار کړی شوی او په صوبایي اسمبلی کې هم پیش شوی. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د قومي اقتصادي کونسل غونډه دا وار په دې وجه هم ځکه مهمه ده چې وفاقي حکومت د پیسو د نړیوالي ادارې IMF د قرضونو په وجه په وفاقي بودیجه کې د پرمختیایي کارونو په منصوبو کې کمی راوستلې چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبې د پرمختیایي بودیجې نه یو نوی منصوبې پریکړې شوې دي.
ایجنډې ته که موږ وګورو د قومي اقتصادي کونسل نو په دې کې ټول نه مهمه چې کوم د ADP او PSDP ده. دی وخت کې د IMF شرط دا دی چې تاسو خپل ترقیاتي کارونه لږ محدود کړئ او د گورننس سایډ ته ترجیح ورکړئ او خپل ډیر سوزونه چې کوم دی هغه کم کړئ. په دې سیز باندې بنیادی توګه باندې که تاسو وګورئ وفاق خپل PSDP د زرو عربو روپونه کم کړو تقریبا سو نواله د اونیمو سو پورې راوسه. دغه رنګ د خیبر پښتونخوا هم ده خدای یاد ساته چې د دې سره د سرکاري ملازمینو تنخواګانو زیاتېدو چې کومه شر ده هغه د بجټ یو لوی حصہ خوري او په راتلونکي وخت کې دا سرکاري چې دا بجټ به صرف د سرکاري ملازمینو لپاره پیش کړل کیږي او د دې ودینا دې وخت کې دغه مسله هم ډیسکس کول چې ترقیاتي کارونه په څه توګه باندې کیږي آیا وفاق سوبول خپل حقونه ورکول ته تیار دی که نه که ورکوي نو په څه پیمانه باندې به ورکوي ګورو چې خیبر پختونخوا حکومت په دې کې څه موقف اقناوي په یو داسې وخت کې چې د هغوی یو نوې منصوبې د پی ایچ ډی پی نه ویستلی شوي دي
د پښتونخوا په امنیتي اقتصادي مسلو او د پښتونخوا په وسایلو د کارکونکي پخوانیو سرکاري افسرانو د ټولنې نېشنل تینک ټینک مشر اختر علي شانمی د قومي اقتصادي شورا د غونډې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل په کار د وفاقي حکومت په پرمختیايي بودیجه کې د پښتونخوا د اوبو نه د بجلی جوړولو منصوبو د افغانستان سره د تجارتي لارو پراخه کولو او د پښتونخوا د مدنیاتو وسیلو ته پاملرنه وکړي
چې کله پی ایچ ڈی پی جوړیږي نو نیشنل اکنامک کونسل بنیادی ذمہواری جوړیږي چې ریسورس الوکیشن چې کله کوي او میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ڈیٹرمن کوي نو هغه کې به ایکویٹی بھی ساتھ د ایکویٹی پرنسپل ځان دے چې څونه ریجنز دی صوبې دی نو هغه کې به توازن ساتھ یو طرف ته تله درنه ده پکار چې لکه خیبر پختونخوا راواله نو دې کې زمونږ ډیر وخت نه انډس ہائی وے یو زمانہ کې جوړه شوې ده او هغه یو سټریټیجیک لنک دی کمیونیکیشن په حواله باندې او د تجارت په حواله باندې نو دا ضروری ده چې پی ایچ ڈی پی کې اثر نو تعمیر د پارا انډس ہائی وے پیسې دې مختص بیا په دې علاقې کې د اوبو ذخیره کولو منصوبې دي او بیا هلته زمونږ مادیات دي هلته زمونږ آئل اینڈ گیس دی نو هغې د پاره ریفائنری جوړول دي بعض علاقې چې کوم افغانستان سره ملاویږي ٹریڈ روٹس دي زمونږ بیا موټر وے دا نظر بائی پاس دی په دې باندې تیزی سره کار پکار دی
ټاکل شوې ده چې وفاقي بجټ به د جون په 12مه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د جون په 10مه نیټه د وفاقي او صوبایي حکومتونو د پرمختیايي منصوبو په شمول په سلور نکاتي ایجنډا د قومي اقتصادي کونسل غونډه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې رابللې شوې ده
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار لنهو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډي سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هونه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کلو هارت څخه خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د نړۍ مشهوري ټولنې د برتانیا اکسفورد یونین سوسایټي مشر یو پښتون ځوان ټاکل شوی دی. اصرار کاکړ د بلوچستان پښتون میشت سیمې ګلستان اوسېدونکي دي چې په ټاکنو کې خپلې انګریزي سیالي ایزي هوروکس ټیلر ته ماتې ورکړې ده. نوموړی دا مهال په اکسفورد پوهنتون کې د قانون څانګې زده کوونکی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له اصرار کاکړ سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د هغه د کامیابۍ په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېر مننه خی صاحب. د اکسفورد یونین انتخابات تقریبا د جمعې په ورځ د انتخابات وسلو انتخابات پولینګ سهار 9 بجې سوینځي د ماښام 3 بجې پر خلاصي. د هفته په ورځ پرون چې دی بیا سهار وختي د دې ریزلټ رالی په دا کې زما او زما ټیم موږ په ډېره غټه مجارټي باندې وګټله. تقریبا ما شپږ سوه ولس ووټه واخیستل. زما مخالف چې څوک وله هغې 310 ووټه.
دا خو ډېر غټ فرق دی اصرار کاکړ صاحب. دا مخکې داسې انتخابات چې شوي دي دومره فرق وو؟
دا ډېر غټ فرق دی. تېر تقریبا 10 انتخابات شوي دي په هغو کښې د 10 ووټو د 15 ووټو د 10 ووټو فرق وي. نو دا په دونه غټ فرق باندې ډېر کم ګټل شوي دي. بیا زما مخالف چې څوک وله هغه د دېجي د دې انګرېزان مور او پلار د دې اکسفورډ له تللي نیکه وانا تللي وو ټوله چې راتلل مور او پلار هم راغلل نیکه هم راغلل یا نا هم راغلل. نو دا هغو تقریبا چې د خاندانی ټولې پیړۍ د داسې وابسته دي.
سوال دا دی ستاسو دا دومره حق چاته چې هغه هم د دې ځای دي ژبه هم دغه د پلار نکاح او ټوله کورنۍ د دې ځای په مزاج په سیاست په دې پوهېږي او تاسو راغلي یاست د پښتنو له خاورې ځا له ګلستان ځخه چې هلته له های سکول هم نسته. نو دغه د شکست ورکولو هغو ته د ماتې ورکولو تر شا وجه څه وه؟
پاره کې دوه شان دي. یوه خبره خو دا د ډېر وخت تقریبا دا د یوې ورځې کیسه نه ده. زه په درې کال څه دلې په دا اکسفورد یونین کې مې محنت مې کاوی. د دې څخه مخکې ما یو انتخابات وبایلي په 10 ووټو. دغه بعد ما ټیم بدل کړي د دوی په وجه مې سیاست سره وکړي چې دوی کم چمنو دوی استعمالول. د دوی په وجه مې هغه چې دغه مې ورسره استعمال کړل هدفونه مې ورسره استعمال کړل. دغه سره مې بیا د مختلفو خو دغه سره ګروپانو سره مې خلک د ځان سره ملاو کړل سپورټر مې د ځان سره ملاو کړل. او زما چې کومې شان ما کول د یونین دپاره یا چې زما کومه دغه ول د روان وخت دپاره ویژن وو یا مینیفیسټو ورته وایي په انګریزي کې هغه مې دی وله چې د ممبران دپاره د یونین ممبران لپاره ډېر ښه شان په هغه کې.
یعنی په هغه کې څه داسې خاص خبره ولا چې مثال خلکو دلچسپي پکې زیاته سو؟
هغه کې یو دا شی ول چې ما دا دغه کوي چې یونین لب انټرنیشنل غټ سپیکران راوستنګ واغو ته پلیټ فارم ورکوان.
یعنی له نورو ملکونو ځخه به هغه خلک راولي چې هغه لوی لوی شخصیت دی هغه به راځي دلته به تکرارونه کوي.
یو می دا غټ پر پلیټ فارم یا شی ول دغه تر مثال سات چې کوم دغه په تعلیم په حواله سره می دوه داسې شان شی ول چې کم خلک د اکسفورد یونین کینسته یا یونیورسيټي کینسته تعلیم په حواله سره د اکسس نسته. دا غو د فارمې د یزمش کوم د اکسفورد یونین د یوټیوب خپل 2 ملیون فالوور دي چې پراغه باندې د سيدي تعلیمي ویډیوز اپلوډول چې ورچا ته فائدہ ورسي هغه خلګ هغه طالبان چې چاته ډایرکټ د دې ځی خواهش لري خوراکلې نسی نو د خپل کوروس په خپل لپټاپو باندې زده کوي کې
اکسفورد یونین آیا اهمیت لري؟ نو اهمیت یې څه دی تاسو دې ته ځان وټاکلې؟
ګوره د اکسفورد یونین اهمیت خو دې لري په دوه شان سره. خو دا د دنیا اول او درګردو موزمه د تقریرو یو سوسایټي ده چې په 1800 کې جوړه شوې ده. پر دنیا کې د دې لیول په دې په مقابله بیا بل داسې
دغه 200 کاله دغه ټولنه جوړه شوې ده او په دې ټولنه ته له 200 کالو ځخه یعنی یو خو پخوانی ده زړه ده تاریخي ده او بل تاسو وایئ چې دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي چې هغه دلته ویناوي او تکرارونه کړي دي.
بالکل. سو اول خدا د دې تاریخ بل و دې تاریخ یو دونه اهمیت ورکی چې نن زه د یو پرایم منیسټر ته انویټیشن واستوم یو بچا ته واستوم اړ یو دې دونه اهمیت ورکی چې هغه راځي و دې له په خوا د برتانیا چې کوم ملک ول هغه سوین سه د امریکا د پرزیدنت سوین سه مدر ټریسا سوین سه چې تنه واخه په دنیا کې هر هغه شخصیت چې په کوم بین الاقوامي سطح باندې نوم لري یو اسټیټ لري هغه د لیر راغلی هغه د اکسفورد یونین پر انویټیشن باندې خامخا راغلی. خدا دویمه خبره ده دغه د اکسفورد یونین چې د برتانیې چې تقریبا 14 پرائم منسٹر تقریبا اکسفورڈ یونیورسٹی سے بیا اکسفورڈ یونین حصہ پادسی ہوئی دی یا نمائی خال کے پریزیڈنٹ پادسی ہوئی دی پر بل پوزیشن پادسی ہوئی دی بورس جانسن سے ونی سے تریسا مے دلے پادسی ہوئی دی ڈیوڈ کیمرن پادسی ہوئی دی نو دلی چې هر هغه سټوډنټ د برتانیې راشي هغه په دا سوچ راځي چې سبا هغه د برتانیې په سیاست کې دی او هغه ته به ښه سټور ملاویږي کله ته په اکسفورد یونین کې ښه پوزیشن ملاوي
شي شوز داستا به سټې د اکسفورد یونین د مشر په توګه ک پښتنو د پاره آیا یا یو پلان لري یا ستاپه د صدارت یا د مشري کې دومره گنجائش شته چې پښتنو ځوانانو د پاره ته څو کې کنه دا به یوازې بس د اکسفورد یونین د پاره ستاسو دی کنه تداسي اجتماعي غټم رسولای شي
نو د اجتماعي غټ پردا ډول پلیټ فارم باندې از د پښتنو د پاره یو دوه غټ دی یو خو خاغه خیر یو د پښتنو پاره د هر چا د پاره د تعلیمې په والا سره چې کوم د تقریری ویډیو د خو اپلوډو چاغه ور چا د فائدہ ولګو د پښتنو د پاره غټ خبره داده چې موږ پر داسې مسلو باندې خلګ راو غواړو چې هغه د پښتنو د مسلو سره هم حل لري بس مثال کې تور په د نن څه وخت سبق مخ کې ما په یونین کې خل پر چې کوم ټیم د طالبان افغانستان مسله را لپاره باندې ټاکس ارګنایز کړو کړی ولو و سوم دا از ما سره د غستا چې پر داسې پښتنو پر مسلو باندې خبره کېدای شي یا داسې خلګ راغوښتي چې واغو ته پلیټ فارم ملاو شي د لې پر دغه لیول باندې موکار ملاو شي خبره وکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ تاسو په بجوړ کې د صوبای اسمبلی د دوشتمی انتخابی حلقې باندې د ټاکنو لپاره تیاریني روان دي او د انتخاباتي کمیشن لا هم د کاندیدانو فهرست حتمی کړي نه دي د محل څلور دیش کاندیدانو پر دې څوکې کاغذونه جمع کړي دي خو شایي په حتمی فهرست کې پکی کمی یا زیاتوالی وسی د دې حلقې خلګ له کاندیدانو غوښتنه کوي چې د ګټلو په صورت کې د دې سیمې امنیت ته زیات پاملرنه وکړي شانواس ترګځي په دې رپورت لري
تبا جوړنه د صوبې سملې په 22مه انتخابي حلقه ټاکنه د جولای په 21مه مقرره دي د حلقه باندې تر ټولو اول د فروری په 8مه ټاکنه مقرره شوه خو د جنوري په 1.5مه هم دغه حلقې آزاد کاندید ریحانزیب د وژن ورستو انتخابات وځنډیدل لاغور ست د اپریل په 21مه انتخاباته شو چې هغه کوم دغه حلقې او د باجوړ نه د قومي سندید لپاره آزاد کاندید او د وژل شوی ریحانزیب کشر ورور مبارکزی بریالی شو خو د قومي سملی د څوکۍ ساتل ورستو مبارکزی د صوبای اسمبلی دغه حلقه پرې خوده دا چې دغه حلقې نه کده هر ګن او یا بیا آزاد کاندید بریالی شو د سیمې د ولس غوښتنې بته سوي هم دغه پښتنو تر ټولو اول دغه حلقې نه د یو سماجی کارکونکي عبدالواجد ناکړي
دلته د روزمره په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ کیږي دلته د خلکو سرته خطر دی خلکو ژوند ته خطر ده نو اولنې کوشش بز مونږه د خپل نماینده نه دای چې راغې کوشش وکړي چې په هر فورم دی د امن لپاره आवाज اوچت کی او غې د کینی ډایلاګ ستو کی او د امن راوستل دی دلته یقیني کی د اسمبلی په فلوري یا نور د جرګې د لاري په دادي اولنې کار داو کی چې غې امن دلته یقیني کی دیم باز مونږه مطالبه ای چې را زمونږه چې کومه د افغانستان سره تړلې لارې دي دا د مونږ ته فرانیزي
د انتخاباتو د پاره په دغه حلقه کې 1,00,000 او د 15,000 نه زیات نارینه او زنانه د رای ورکولو د پاره رېجستره شوی ولې دغه انتخابي حلقه د بلدیتي نظام یو دیرش خاریه او کلیوال کونسلونه هم لري دغلته د سیمې ځوانان د تعلیم نورو زیاتره بهر ودونه تزي او غواړي چې د باجوړ بهر دراتون کې خو ژوند لپاره روزګار او یا نوکری یانه وکي هم دغه سیمو سیدونکو یو بل تعلیم یافته او په تعلیمي محکمه کې نوکر تن برهان الدین مشاد رډو ته وویل د باجوړ آبادی ډیر زیاته ده خو د لوړو زده کړو لپاره په سہولتونه نشته
په باجوړ کې د بجلی ډیر غټ استون زده بالکل بجلی نشته مخ کې بداسي و چې مطلب په 24 غنټو کې باش پک غنټه اته غنټه بازي کې لس غنټه بجلی و په بازي علاقو کې په 24 غنټو کې وی غنټه لراځي او په بازي علاقو کې اډوښته نه بالکل داغه 2008 نه د وسه پورې نشته
د دغه انتخابي حلقې خلک د هم وای د امن او طالب نفس باید دغه سیمه کې د سیلګری لپاره منسوبې جوړ شي ځکه باجوړ شنه او کلی غورنه او درې لري خو د سیلګری د نشوالي د وجې تر هڅ ګټه نه د پورته کړي فضل الله خان هم دغه حلقې نه رېجستره رائے ورکون کې دی هغه وای
په باجوړ کې خصوصا په امن باندې غږ پورته کی مونږه ذهني د ټنشن ښکار شو او د بدامې خلق د خوف او وېره سره مخامخ ته په دغه معنی مونږه ځوانان خصوصا دغه مطالبه کو چې اولنې غږ د امن لپاره پورته کی.
هم دوه باجوړ دغه حلقي اوسیدونکو او ځای خبريال فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل د پټول باجوړ کې رپورټر پسې ګرځي. دو وشتم حلقه بیا د باجوړ مینس او د زیاتې ترقی والا حلقه ده، باید دغلته د ټول باجوړ لپاره ضروری او بنیادی سہولتونه ورکړي شي
او د دې علاقې لپاره یونیورسيټي نه راوړي. بیا په خاصه توګه باندې د جنکو تعلیم غټي شوز دي دلته کې د ټول باجوړ کې په خار کې د یو ډیګري کالج دی د جنکو، نو د جنکو لپاره هم ډېر مهمه نه چې دغې لپاره هم اواز پورته کی او کم از کم دوه کالجونه چې کم دي ډیګري کالج د جنکو لپاره راوړي.
د باجوړ په دغه انتخابي حلقه د اعلان شوی انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمیشن باجوړ څنګه د معلوماتو سره سم تر دې وخته د کاندیدانو شمیره 34 ده چې په کې د سیاسي او آزادو حلقو کاندیدان شامل دي، خو دغه لیست حتمی نه دی ځکه امکانات شته چې د ځینو تنانو کاغذونه مسترد شي او یا ځینې بیا لکه د تیر وختونو په شان خپل کاغذونه واپس واخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.